ده سهار پنځه بجې شوې د ازادي راډیو خبرونو ته هر کله نن یک شنبه د 14 هجری لمریز کال د کب یاهو د میاشتې 15 د 2025 میلادي کال د فبروري درویشتمه ده. دا خبری مجله زه نوریاس نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان یې په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یې ورځې ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه.
The Taliban has it. You know, they have their parade every year where they take our
military. په هغې په افغانستان کې طالبان چې دوی هر کال خپل پریډ ترسره کوي، دوی زموږ پوځي وسایل په یو کوچني سړک کې نندارې ته وړاندې کوي. په داسې بڼه چې ګواکې هغه د دوی دي. دا ما ډېر په غوسه کوي، ډېر مې په غوسه کوي. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بېرته رانه کړي، نو به د میلیارډونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې، بېرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بیرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختره ژانس پرون شنبه خپره کړې، ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بیرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤلینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په 14 په یوه اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتي وو. د ښځینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه یې ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلېدو سره نه ده څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشي شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي، د تړل کېدو په وړاندې بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډېره محدوده شوې، څه باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایت ولایتونو کې د شریعت له مخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یوه ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15 درو ووهل شول. دواړو مجرمینو ته د 2 کاله تنفیزي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو ووهل شوې او همدارنګه ورته د 6 میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. خو په اعلامیه کې د هغه سړي یادونه نه ده شوې چې طالبانو ویلي وو له دې ښځې سره نامشروع اړیکې درلوده. طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې په وار وار خلک په عام محضر کې په درو وهلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او دا ډول سزاګانې انساني کرامت ته له درناوي او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. خو طالب چارواکي وایي پر مجرمینو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازبکستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او بانکي همکاري پر پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال جمشید خواجایف له قوله راغلي چې تاشکن به په افغانستان کې د کانونو د استخراج او په سمنګان ولایت کې د سیمنټو د فابریکې د جوړولو په برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیالۍ دا یادونه هم کړې چې د دواړو خواوو تخنیکي کمیټې به د سوداګرۍ، ترانزیت، قانون او صنعت
په افغانستان کې د اورګاډي د شبکو د جوړولو او پراختیا او بانکي همکاري د زیاتېدو په اړه ګډ کار ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو محدودو هیوادونو دی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. نن یک شنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې لټاکلې نیټه مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمنی د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاینمر د دسمبر په 28 د دې هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمنی کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې بنن یک شمې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي امارات په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 34 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وکټو وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي.
پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بی ځوابه پرې نږدي.
په ترکیه کې یو شمېر میشتي افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له ګڼو ستونزو او فشارونو سره مخ شوي.
پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
به خوز که دخل بیسات میله بیا پیل شویده. پر خوز دخوز پر وسیدون که سر بیره لنور و ولایتونو هم دی میلی تا خلق ورزی.
د خلبي سات میله زګه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي ازینه خلک ترسي د سړي کې غریبي کیږي. هغه سړي په خواري غریبي برابر وي پوه شوې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واتیکان اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطره بچ نه دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستان د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. اسحاق ډار دا خبره د ترکیې له TRT تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی هیواد د هغو وسلوالو بریدګرو له لاسه ناامن شوی چې د افغانستان په خاوره کې امن پټن ځایونه لري. هغه دا چې طالب چارواکو تل په کراتو په کلکه رد کړې ده. نور جزئیات د صفی الله ستنیز په راپور کې.
د پاکستان جټل وټکو د 2023 کال د دسمبر په 15 په پکتیکا کې افغان خاوره بمبار کړ چې لږونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورسیده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی اړ وو چې د ځان د دفاع لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دا ډول عکس العمل وښيي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه د اسحاق ډار د مراکې هغه برخه خبره کړې چې د افغانستان په اړه یو پوښتنه ځواب وي. پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې واده وي بې ځوابه پرې نږدي. تاسو ولیدل چې موږ دوه واره د ګاونډیو هیوادو په وړاندې مجبور شو چې عکس العمل وښیو. هیڅ هیواد باید خپله خاوره پرې نږدي چې ترهګریزه استفاده ترې وشي. موږ په دې باندې د یوې تګلارې په توګه باور لرو. موږ متعهد یو چې زموږ هیواد هم باید د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ اعمالو لپاره ونه کارول شي. افغانستان موجوده ده چې تاریخ طالبان پاکستان چې د دې فتنو لوی عوامل دي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې دي. موږ د افغانستان خیر ښېګڼه غواړو، سوکالي غواړو، خو یو تضمین هم غواړو چې خاورې زموږ پر ضد ترهګرۍ لپاره ونه کارول
شي.
اسحاق ډار دا هم ویلي چې دوی په کراتو د طالبانو له حکومت سره غږېدلي څو اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو په خبرې طالب چارواکو له تمې سره سم اقدامات نه دي کړي. هغه په عین حال کې وویل هیواد په افغانستان کې د خلکو د سوکالي او نیکمرغي په هیله دی او په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي د 2023 کال د ډسمبر په وروستیو کې پر افغان خاوره په بمباریو سره د دوی په خبره ترګر په نښه کړل، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت هغه وخت تایید کړ چې وژل شوي او ټپیان ملکیان او تر ډېره وزیرستاني کډوالو. د طالبانو حکومت د دغو بریدونو په غندلو سره تایید کړ چې په پکتیکا کې د ډسمبر 15 بمباریو سره پاکستاني پوځیانو لږ تر لږه 46 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان هم شامل وو. د پاکستان تر دغه برید وروسته د څو ورځو لپاره په پکتیکا او ځینو نورو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې روانې وې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. طالب چارواکو دا ادعا هم کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د دوی د بریدونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله پاکستان ته اوښتې او هلته روزنیز کیمپونه لري. که څه هم د پاکستان د بارونو چارو وزیر اسحاق ډار پر افغان خاوره د بریدونو لوی علت د ترهګرو فعالیتونو یادوي، خو پاکستاني پولیسات یې له کلونو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تیره کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي. تر ټولو تازه دغسې بریدونه د ننګرهار په ګوشتي او خاص کونړ باندې شوي او لا هم روان دي. دا بریدونه له تیرې اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې طالب ځواکونو د یو زغروال ګاډي لپاره ځای جوړاو او پاکستاني ځواکونه مخه نیوله. تر هغې پیښې وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه وکړل او په دوامي پاکستاني ځواکونو د افغانستان په لوري توغندیز بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو تر ټولو ډیر تاوان په سرحدي سیمو کې میشتو افغان ملکیانو ته رسیږي چې اړ دي د خپل سر او مال د خوندي ساتلو لپاره کډه وکړي او بې برخلیکه پاتې شي.
پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې مو واورېده چې وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکو پرون تایید کړه چې د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بیا د ټولو موټرو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. دوی ویلی دی چې دا دروازه پاکستانی چارواکو ورسته له هغې وتړله چې په سیمه کې امنیتي پوستي او د غراز تجهیزات جوړېدل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې
په تورخم کې د اف سی ځواک یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازعه حدودو کې یو پوسته جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواوو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار باختر رژانس او یو شمیر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستاني ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوي دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواوو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسې دلته په تورخم دروازه بند شوې ده او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلي وو، خو د بده مرغه هغه بیرته خپلو کورو ته وګرځېده. او که زموږ وګورو یو مزدوران نه، دلته په سونو شمیره کې مسافر هم راغلي دي. او اوس چې زموږ تورخم نه راختو لواړګي پورې دغه کوم بار موټرې چې دي دا ودرېدلې دي، په لوی لوی قطارونه دي، په دغه کې میوې هم بار دي او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه هم پراته دي. نو زموږ خاص کړو دواړو هېوادو ته چې کومه ستونزه یې په کار ده چې خبرو لیارو سره هوارا کا کینی خبره وکړه. جنگونه او لانجې او نښتې دا د مسلو حل نه دی، نو اوس ډېرو زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوري حکومتونو کې او 2020 رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي، څو څو وارې په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفري محدودیتونو او دواړو خواو ته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شوو لانجو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکیه کې میشته یو شمیر افغان کډوال ښځې وایي چې په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوي دي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله دوی ته څوک کار نه ورکوي، روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د افغان ښځو ډلې بیا د ترکیې ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو ته په یوه پرانستي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ویزو د تمدید، د کار د اجازې او بنسټیزو خدماتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وشي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
که پول درست حسابي به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغان کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغان ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته د کار اجازه راکړل شي، څو وکولی شو عاید ولرو.
هدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت
و په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب و شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی، کار نشته. که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډیرې لوړې دي، هیڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نشو، ځکه هر څه مو پلورلی او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشته یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري چې پکې د اسنادو نشټوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشټوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي. حمیده الفت چې په ترکیه کې د دې ادارې غړې ده، ازادي راډیو ته وویل
دا لومړی موږ د خپلو ویزو د تمدید غوښتنه لرو، څو موده زیاته سي او پولیس موږ نه ځوروي. څو موږ کولای شو لاندې خنو پرته ژوند وکړو. دوهم موږ ته د کار اجازه راکول سي څو خپل ورځنی لګښتونه پوره کړو، ځکه د بیکارۍ سره ژوند ډیر سخت دی. دریم موږ د خپلو ماشومانو د زده کړې حق غواړو چې هغوی هم لکه نور ماشومان ښوونځي ته ولاړ سي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او له ترکیې یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او ناقانونه لارو ځانونه ګاونډیو هیوادونو او همداراز ترکیې ته رسولي. د ترکیې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال شاوخوا 320 زره افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې ډیری یې د ویزې د ځانګړو پناه غوښتنې کارتونو یا د استوګنې اسنادو د ترلاسه کولو په بهیر کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اولاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطر بچ نه دی. پاپ فرانسیس د تنفسي ناروغۍ له امله له لسو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
واتیکان د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس وضعیت خراب شوی او هغه چې د سالنډۍ په څیر تنفسي ستونزې څخه کړیږي وینې ته اړتیا پیدا کړې. د واتیکان په بیان کې ویل شوي پلار په اوښ دی او ورځ یې په څوکۍ کې په ناسته تېره کړه، که څه هم هغه د پرون په پرتله ښه نه دی، د هغه حالت څارل کیږي. پاپ فرانسیس شاوخوا لس ورځې مخکې تنفسي ستونزو وروسته د روم په جمیلې روغتون کې بستر شو. ډاکترانو د هغه ناروغي سینه بغل یا نمونیا تشخیص کړې. د واتیکان وروسته اعلامیه وایي ډاکتران اړ شوي د تنفسي ستونزو له امله هغه ته د اکسیجن زیات مقدار ورکړي. په اعلان کې دا هم ویل شوي چې د پاپ فرانسیس لپاره د وینې انتقال اړین و، ځکه چې د هغه د وینې اندازه ټیټه شوې وه. واتیکان په خپل اعلامیه کې ویلي د پاپ فرانسیس حالت لا هم نازک دی او له خطر نه دی بهر شوی. په دې اساس به پاپ د یکشنبه په دې ونتوانیږي چې د دعا مراسمو کې برخه واخلي. د شنبې په ورځ د روم جمیلې روغتون مخته د نړۍ له ګوټ ګوټه د کاتولیک عیسویانو لسګونو رهبران راټول شوي وو او د پاپ د ښه کېدو لپاره یې دعاوې کولې. د دوه دا مراسم د راهبو لخوا نیول شوی. له دې ډلې له چیلي یوې راهبې صبرینا دل بوکرک اسوسییټډ پریس ته وویل موږ هیله لرو چې پاپ فرانسیس بیرته روغتیا حاصله کړي او زموږ د کلیسا اداره مخته یوسي. پاپ فرانسیس اته اتیا کلن دی او له 2013 کال راهیسې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دی. د والګي سربېره هغه په تیرو دوو کلو کې څو ځله ناروغه شوی. هغه په ځوانۍ کې د سږو ناروغي درلوده او ډاکتران اړ شوي وو چې د هغه د سږو یوه برخه لرې کړي. هغه په وروستیو کلو کې د سږو د انتاناتو په وړاندې ډېر زیانمنونکی و. د نړۍ د کاتولیکانو مشر څو میاشتې مخکې هم 2 ځله جراحي شو او د هغه د لویو کولمو یوه برخه لرې شوه. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1,300,000,000 کاتولیک عیسویانو مذهبي رهبر دی چې د ډېر ډیپلوماتیک، فرهنګي او مذهبي نفوذ په خاطر د نړۍ له ډیرو باقدرت اشخاصو ګڼل کیږي. هغه د فوربس مجلې لخوا د نړۍ شپږم تر ټولو قدرتمن کس ګڼل شوی. پاپ فرانسیس د کاتولیک کلیسا د محافظه کار دریځ د سمولو لپاره هڅې کړې او د افغانستان او ګڼو نور جنگ ځپلو هیوادونو لپاره په خپلو بیانونو کې د خیر ښېګڼې او اصول هیلې کړې دي. پاپ فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی اصلي نوم یې خورخه ماریو برګولیو دی او لومړنی پاپ د چیلي لاتینې امریکا دې مقام ته رسیږي.
لا خبرونو ور اخوا
د خوست د خلبسات میله چې په ونه کې و ورځ جوړیږي له لویو سوداګریزو میلو څخه د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګنو ولایتونو خلک ورزي. کته هم خلبسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو تو کې په خړو او بو لهو کړي خو بیا هم را مست شوی مالی زیانونو د دې میلې په ګڼه ګونه او سوداګری اغیز نه کړی. خلبسات میله دی ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم او سایلو بخې له فرصتونو هم ګڼل کېږي. نو تفصیل په دې راپور کې
د خوست پیولری اطرافی سیمه او د خړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبي سات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورزي بلکې د هواد له یوش پر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیرانی سي. مخکې چې د خلبي سات میله لوی برخه د موټرو کاروبارو هغه اوس د خار د بارګینو سیمه تلک ډول شوی. خود خوراک په خاک څارویو او نور توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال رادیو ته ویل
د خلبې سات میله زګه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي ازین خلکو ترسي د نړۍ کې غریبي کیږي اصلي په خواري غریبي برابر وي پوه شوې میله کې اصلي اشتراک وي.
د خلبې سات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباري کسته پکې صنعتي ګټه په لاس ورزي او د څو څوونه سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش داس کورونو ته نزي. د کابل یو وسیدون کې ریاض الله ویل
د خلبې سات ډېر غټه میله دلته ډېر سالا خلک راځي اخو ډېر غټه غټه میلې کېږي د موټرو د چرګو د خلبې سات یو وخت ډېر غټه میله ده خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو واسکټ خرڅو د ماشومان لپاره ډېر غټه میله ده.
خلبې سات میله کې د پخوانی سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علی احمد وایي
دلته خوست راغلم له خوست خلبې سات راغلم په د خلبې سات باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو د منډاتي او د کشتي او د ممیز او د شیان سره خرڅو او موګم په ارزانه بای باندې د شیان ورته خرڅو دلته ورور خپل کار او غریبي د پاره رازو.
د خوست صبره او یعقوبی ولسوالۍ د خاروالۍ مسؤلین وایي د خلبې سات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیاو یو وسیله ده بل لوري ته لیدې زیاده خاروالۍ د تصدی حساب ته هم د پام وړ عواید په لاس ورزي. زوی خاروال علی جان عاقل ویل
د ملي پوريزو دا چې په زیات اندازه خلک کرسي توکي خرڅوي او موږ شروالۍ دیغه ته خپل د تیجه پونی ویشي او د تیجه پونو په واسطه یا د تعرفو په واسطه شروالۍ ته اوید جمع کیږي د شروالۍ اوید خم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبې سات بازار بنسټ شاو خادرې لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پایکاپ موټرو لیوی اډې هاو د هغې په څنګ کې د یو وړ سماور له فعالیته کیښودل شو چې ډېرې ورانو به پکې د چای دمه کوله. خو اوس مهال خلبې سات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه ستاسو څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځای پر ورسو چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي. خلک لږ استفاده ځنې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په یو سلاتیا افغانۍ ورکوي. هغه یو سلاتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کې. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دی کې ته ضرورت لري 50 دی کې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کی. ډیر مننه په مخه مګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کوم کو نو وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشی د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وس
ستاسې پیغام ستاسې نظر